په پیښور کې د ورځې درې بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دیو بلګړې کې بیا هم از هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه موضوعاتو رپورټونه او د مشال رادیو 219 پروګرامونه د نړۍ رنگونه او مدرسې په اوسني عصر کې درورو خبرونه له انیسه اجمل او
السلام علیکم. اول د خبرینو سرټی کې په شوال سیمه کې بیګا په ډرون برید کې 500 مشکوک وسلوال بچل شو دي. په پیښور کې وسلوالو درې پولیس والا وشل دي او اروپا ته داخليدونکو کډوالو نن په دوایم رسم په هنګری کې مظاهره کړي. اوسته خبرونو تفصیل. پاکستانی چارواکي وایي د شمالي او جنوبي وزیرستان ترمنځ په شوال سیمه کې بیګا د امریکا بے پایلټ الوتکو یو کور په نخښه کړي او 15 مشکوک وسلوال یې وشلي دي. د امنیتي ادارې او چارواکي د نوم نه خودلو په شرط نن مشال ریډیو ته ویلي چې په دې حمله کې ځایي وسلوالو ترڅنګ بهرني وسلوال هم وژل شوي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. له پیښور سره نږدې په اورمړو کې نن سهار د وسلوالو په برید کې درې پولیس وژل شوي او شپږ زخمیان شوي دي. د اورمړو تاڼې محرر محمد حیات نن مشال ریډیو ته وویل چې پولیسو د لټون عملیات کول چې د اشتهاري مجرمینو پرې برید وکړ او په ځوابي حمله کې یو وسلوال وژل شوی دی. خو ځایي خلکو د ماحولیاتو ځنګلاتو لپاره د وزیر اعلی سلاکار اشتیاق اورمړ په مشرۍ کې د پولیسو پر ضد احتجاج کړی دی او ویلي دي چې د پولیسو لخوا وژل شوی سړی عام بې وسلې وګړي دي. اشتیاق اورمړ په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
پولیس سرچ اپریشن کې دی کوړه لړ دی اوس واقعیا هغه باندې هغه کټ کې ودو پروت په باندې ګولې چلولې دي هغه شي شو چې دی پولیس خلاف چې پیل دی کړو دی نه غلطي شوی و نو دی هغه خلاف چې کی فیار مو شو موږ د ډیمانډ چې د خلاف فیار شي یو دویم دا چې په دې کې به جوډیشل کمیشن جوړ شو هغه انکوایري وکړي.
د پیخه پړه لشکري اسلام مسلوالي ډلې قبول کړی دا. چارواکي وایي چې د جنوبي وزیرستان د بې کوره شوو خلکو د واپسې دولسمه مرحله کې پرون په دویمه ورځ 213 کورنۍ خپلو سیمو ته ستنې شوې دي. د قدرتي آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې ایجنسي افسر سید عمر مسعود نن مشال ریډیو ته ویلي چې د تلونکو خلکو د نورو سهولتونو ورکولو سره د ترانسپورت په مد کې خلکو ته 10,000 روپۍ هم ورکړي دي.
او چې چاته سیمه لاوشي هغه ته بیا موږ اے ټی ایم کارډ هم ورکوي او په اے ټی ایم کارډ شي 25,000 روپۍ دي. دغ نه علاوه د شپږ میاشتې راشن پرچه هم ورکوي.
په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان غړي محمد نصیر بیا پرین مشال ریډیو ته ویلي چې د ځینو تحصیلونو هغه کډوال چې په دې وروستیو کې مرستې بندې شوي کولی شي چې له مرستیال پولیټیکل ایجنټ سره د دې میاشتې تر 15 تاریخ پورې د خپلو کاغذونو په جمع کولو سره مرستې ترلاسه کړي. په هنګو ضلع کې د اورکسو متاثرینو د حکومت غوښتنه کړې چې بندې کړل شوي خوراکي مرستې دې ورته بیا ورکول شروع کړل شي. د اورکسو سره تعلق لرونکي اخترګل نن مشال ریډیو ته وویل چې د تیرو شاوخوا 15 کالونو راهیسې دوی ته خوراکي مرستې نه ورکول کېږي او دا ډیره د خفګان خبره ده چې خپلو سیمو ته د نه واپس کېدو پرته هم دوی ته خوراکي مرستې نه ورکول کېږي. خو بیا د اورکسو ایجنسۍ نه د قومي اسمبلی غړي سید غازی ګلاب جمال نن مشال ریډیو ته ویل د متاثرینو دغه مسله تر لوړ پړو چارواکو رسولي خو لا هم متاثرینو ته امداد بندې. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین له خپل چینی سیال شی جی پینګ سره د خبرو پر مهال پاکستان او چین د کلکو ملګرو په توګه یاد کړ. په بیجینګ کې نن د خبرو پر مهال پاکستانی ولسمشر اویل په شمالي وزیرستان کې د ضرب عصب په نامه عملیات د هیواد د ترهګرۍ د ختمولو په هدف کامیاب شوي دي. ممنون حسین زیاته کړه چې د په اند ختیځ ترکستان اسلامي غورزنګ ټول غړي له پاکستانه لری کړل شوي دي او کچري دغه غورزنګ غړي پاتې هم وي نو هغه به ډیر لږ وي. بلخوا د چین ولسمشر خپل پاکستانی سیال ته ویلي دي چې هیواد به د قومي امنیت په برخه کې د پاکستان د هڅو پوره ملاتړ کوي. افغان حکومت د پاکستان هغه داوا بې ځایه بللې چې وایي حقاني وسلواله ډله یې ځپلې ده. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له دفتره بیګا په خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې ډېر ثبوتونه پاکستان ته ورکړي چې د حقاني شبکې علاوه ځینې نورې ترهګري ډلې وسلوالو سم د پاکستان په خاوره کې موجود دي او په کار ده چې پر ضد یې صادقانه کاروایی وشي. د پاکستاني وزیر اعظم د قومي امنیت سلاحکار سرتاج عزیز د ګلپرس خبریالانو ته ویلي وو چې په پاکستان کې د حقاني شبکې مرکز خبرونه د مشال ریډیو نوره. عراقی چارواکو ویلی دی چې په بغداد کې مخپټو وسلوالو د ترکی شپاړس وګړي تښتولي دي. د کورنو چارو وزارت ویان سادمان ویلی دی چې د ترکی سره تعلق لرونکي دا شپاړس کارکوونکي نن سهار وختي شمال ختیځي ضلع حبیبیه څخه تښتول شوي دي. امنیتي چارواکو ویلي دي چې د تښتول شوي کسانو د ترکی یوې تعمیراتي ادارې سره کار کاوه. د صدر ښار په ختیځ سیمه کې د لوبو د یو کمپلیکس یا ودانۍ جوړولو پروژه پر مخ وړله. د دې تښتونو ذمهواري لا چا نه ده قبوله کړې. د هنګري په بوداپست ښار کې نن په دویم رسم په سلګونو کډوالو چې په جرمني او نورو اروپایي هیوادونو کې پناه اخیستل غواړي د ریلګاډو د سټیشن بهر مظاهره وکړه. سلګونو احتجاج کوونکو نن د کتلیتی ټرمینل بهر نارې لګولې چې دوی امن غواړي او امن ته اړتیا لري. د 200 زیاتو کډوالو د ټرین سټیشن مخې ته لاغی روستو کیمپونه اولګول چې پولیسو پرون پر هغه کډوالو ټرین سټیشن ته د ورتګ بندیز لګاو چا سره چې سمه ویزا نه و. په هنګری کې حکومتي بیان ویلی دي د روپای ټولنې په خوره کې غیر قانوني کډوال یوازې پر دې صورت کې سفر کولی شي چې ورسره سم کاغذونه وي او د روپای ټولنې قوانین پوره کوي. په هنګری کې یوازې په اگست میاشت کې شاوخوا 500 کډوال داخل شوي دي. او هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول. زم همکار احمد الله درته د کرنسو بای او د موسم حال وړاندې کوي.
د پیښور د کرنسۍ بازار نه اخستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر 104 روپۍ 55 پیسې اخستل کیږي او 104 روپۍ 90 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 112 روپۍ 60 پیسې او 112 روپۍ 60 پیسې. یو پاوند 116 روپۍ 30 پیسې او 116 روپۍ 70 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 23 روپۍ 40 پیسې او 23 روپۍ 70 پیسې. یو سعودي ریال 20 روپۍ 60 پیسې او 20 روپۍ 90 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 60 پیسې او 1 روپۍ 40 پیسې. او 288 ایراني ریال په یو پاکستانی روپے اخستے کی گی اور 288 یا ایرانی ریال پہ یو پاکستانی روپے خرچولے کی گی. او وسط موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت پورز بعد پیښور او بنو په یو نیم ځای کې وریځي خورې وي او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات 15 او کم نه کم 22، په بنو کې به زیات نه زیات 14 او کم نه کم 24، او په کوټه کې به زیات نه زیات 22 او کم نه کم 14 ډیګري سینټی گریډ وي.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. د شمالي وزیرستان په شوال کې شوی و ډرون برید کې 15 مشکوک وسلوال وژل شوي. بلخوا له پیښور سره په نږدې سیمه ورمړو کې د پولیسو وسلوالو ترمنځ په شوې نښته کې یو شمېر پولیس سرتیري وژل شوي او ټپي شوي دي.
11 کسان راغلي دي، 3 شهیدان دي، 8 زخمیان دي. په دې 8 زخمیانو کې 3 سیریس دي او 1 سیریس والا پولیسو والا دي.
د جنوبي وزیرستان د بکروکل شو خلکو بیرته د غوی کورونو ته د ورستنولو لړۍ روانه ده. دغه بیرته ستنیدونکو کډوال حکومت غواړي چې شوي تاوانونه دي ورپوره کړي.
چې موږ کوم کورونه دي خوار شي تبا شوي دي وطن رنگ شوی دی. حکومت نه میره دایم دغه چې کوم یې میره نقصان شوی ته تاون مشته ملاو شي.
او عوامي نشتل ګوند او همدارس پیپلز ګوند پاکستان د مرکزی حکومت د احتساب پر پالیسۍ نیوکه کوي چې وایي پترس کې د هیواد سیاستوال په نخ کړل کیږي. خو د چارو شدون کې وایي دغه کار پاکستانی اسټابلیشمنت پیل کړی او د دې په خبره زر ده چې د مسلم لیگ نون د غړو وار هم راورسي.
مسلم لیگ نون هم په دې قطار کې شامل دی. کدن نینو سبب نمبر راځي دا اسټابلیشمنت کار با تخته.
دوه نیس پروګرامونه هم اوري. هله دا لمشال رادیو سره اوسه. ولنې رپورټ: د شمالي او جنوبي وزیرستانونو ترمنځ سیمې شوال کې یو بل ډرون بیت شوې ده. تر اوسه په برید کې د وژل شو 15 کسانو د پیژندګلوي په اړه څه نه دی ویل شوی. په دې وروستیو کې د پاکستانی پوز لخوا په سیمه کې د ځمکنۍ عملیاتو تر پیل وروسته په شوال او د تخیلو کې د امریکایي ډرون بریدونه ډیر شوي دي. کومې وسلوالې ډلې د دې حملې په اړه لا څه نه دی ویلي. بشیر ګواخ تفصیل راکوي.
بیگا د شوال درې نشتر سیمې سره نږدې امریکایي ډرون برید کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. د جاسوسي ادارې یو چارواکي مشال رډیو ته نن ویل چې د شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان ترمنځ سیمه کې شوې دې حمله کې یو کور په نښه شوی دی او 15 تنه یې ځای پر ځای وژلي دي. دغه چارواکي د نوم نه خودو په شرط دا هم ویل چې یاد برید کې وژل شوو کسانو کې بهرني وسلوال هم شامل دي. نوموړي او نه هم نورو چارواکو د وژل شوو مشکوکو وسلوالو پوره پیژندګلوي کړې ده. تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. په دغه سیمه کې د نورو ترڅنګ د تحریک طالبان پاکستان مسعود ډلې جنګیالي ډېر فعال دي. په شوال او د تخیلو کې تر هغې وروسته د امریکي بی پایلټ الوتکو حملې ډېرې شوې چې د پاکستان پوځ لنډه موده وړاندې اعلان وکړ چې د شمالي وزیرستان په ځینو سیمو کې ځمکني عملیات کوي. تیر کال پوځ په شمالي وزیرستان کې ضرب عزب عملیات پیل کړي وو او وایي چې د شمالي وزیرستان ډېرې برخې له وسلوالو پاکې کړي دي، خو د رپورټونو تر مخه ځینې وسلوال شوال او د تخیلو کې لرې پرتو سیمو ته تللي دي. بیگانه ډرون برید په قبایلي سیمو کې دا کال د امریکایي بی پایلټ الوتکو یولسمه حمله ده. په دې حملو کې ګڼ وسلوال او د دوی ځینې مشران وژل شوي دي. پاکستان دغه سی بریدونه د خپل خود مختاری خلاف بولی او وخت په وخت په احتجاج کوي، خو امریکا وایي چې د ترهګرو د ځپلو لپاره ډېر ضروری دي. یاد دی چې شمالي وزیرستان کې د جګړو او پوځي عملیاتو له وجې په لکونو خلک بې کوره شوي وو چې اوس یې یو شمېر واپس خپلو سیمو ته ستانه شوي دي، خو ډېر نور لا هم د خیبر پښتونخوا په بېلابېلو سیمو کې د بې کورۍ ژوند کوي.
دا مشال ریډیو ده.
له پیښور سره نږدې په ورمړو کې د پولیسو وسلوالو ترمنځ نښته شوې چې پکې درې پولیس سرتېري وژل شوي دي. ځایي خلک وایي پولیسو په جواب کې یو ځایي بې وسلې کس وژل دی، خو پولیس بیا وایي وژل شوی سړی اشتهاري مجرم و چې دوی په جوابي برید کې له منځه وړل شوی دی. چارواکي وایي برید کوونکي په مختلفو جرمونو کې ککړل کسان دي چې دوی یې د نیولو هڅه کوي. زلان یوسفزی له پیښور رپورټ راکوي.
د اورمل تانې محرر محمد حیات مشال ریډیو ته وویل چې په سیمه کې د لټون عملیاتو دوران نامعلومو وسلوالو په پولیسو ډزې وکړې چې پکې درې پولیسواله مړه او شپږ نور جوبل شول، او د پولیسو په ځوابي ډزو کې یو برید کوونکی هم وژل شوی دی. خزائی ولس د وزیر اعلی د ماحولیات او د جنگلاتو د صلاحکار اشتیاق اورمړ په مشرۍ د اورمړ پولیسو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده، او دریځ یې خپل کړی دی چې د پولیسو په ډزو کې وژل شوی کس عام وګړی دی. اشتیاق اورمړ مشال ریډیو ته ویلي دي چې د اورمړ تانې ایس ایچ او اعجاز خان پر ضد د قتل ایف آی آر هم درج شوی دی.
پولیس سرچ اپریشن کې دی کوړ تلړ دی او سوا کیا هغه باندې هغه کټ کې ودو پروت په باندې ګولې چلولې دی هغه شهید شو. او به د غیر ریاکشن کې خلک مروتی او عوام مروتی به پولیس او د عوام مشتل عوام ترمنځ چې کوم فرندشپ آی کې ډېر ډېر نقصان شوی چې پرې مو ټول خفه یو چې دې پولیس خلاف چې پیل دی کړو دین غلطي شوی وا غلطي ټول دی پولیس نو دیری خلاف چونکی فیار مشو مونږ د ډیمانډ جو د خلاف فیار شو. یو دویم دا چې پدې کې به جوډیشل کمیشن جوړ شو غو انکوایری وکړي چونکی پولیس په خپل یو پارٹی شو نو پاره باندې مغه مونږ سره اګری شو.
د وزیرالا پرویز خټک صلاحکار اشتیاق اورمړ په وینا د پولیس والو لخوا د عام وګړي د وجنی ورستو بلوشوي اولس په پولیس دځې وکړي چې په نتیجه کې پولیس والا جوبل او مړ شول. خود لشکر اسلام ویان صلاح الدین ایوبی مشال ریډیو ته د ټلیفون لارې د پیښې پړه په غاړه اخیستې ده. زلان یوسفزی مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
د جنوبي وزیرستان د هغو کډوالو لپاره چې د راه نجات پوځي عملیاتو له وجې بې کوره کړل شوي دي کورونو ته د واپسۍ دولسمه مرحله پیل شوې. بیرته ستنیدونکو کسانو له مشال ریډیو سره په خبرو کې پر دغه کار خوښي خودلی خو ویلي دي چې حکومت دې کورونه ورغوي، سکولونه یا ښوونځي دې ور جوړ کړي او روغتیايي سہولتونه دې هم ورته برابر کړي. په دې اړه نور د سیلاب مسعود ناورو.
پرون د سلورم په دویم ورځ د ټانک نیمې قبایلي سیمې خیرګی ټرانزیټ پوینټ نه نور دوا سوا اووه دیرش رجسٹرډ او غیر رجسٹرډ کورانه د سویلي وزیرستان دوو تحصیلونو سره روغه او سروکي مختلفو کلیو ته ولېږدولې شوې چې د بیرته تللو کورانو شمېر پنځه سوا اووه پنځوس ته ورسېده. دغه قبایلیون ته د پنځه ویشت زره کلدارو یو سل درې څلوېشت اے ټی ایم کارډونو ورکولو سره یو سل پنځه نوي بچون ته د ګوزن رنځ نه د ژغورنې د ویکسینو ساز کې هم ور وتشل شول. د خیرګی په ټرانزیټ پوینټ کښې د بیرته تک په انتظار قبایلیانو سمسو سوال سرنګ وتنیوکې او غوښتنې یې لرلې د ځنو قبایلیانو نه وار وای.
مون نوم قاضی اعظم دی، مېږ خپل وطن ته راونی او کولان آباد ډېر زیات خوښول هه یې کنه خپل وطن ته خو نوره داسې خاص مسلې ه نشته الحمدلله شوق سره انتظام هدا کنا
مو خپل نوم دا مرد علی خان میج نن ډیر خوش ولی محسوسه وی خو یغه پوره چ سپور خپل کلی تا نوی راسته دل کا کلا می خپل کلی تا ورسه دی پله ملم ولی د خپل جای د دینم ولی د خپل مکان نن ولی دل بیا د میج چ کی ما وس خوش ولی د ختم دو ویله پدا چ د میج د نک د واسمان دینا جای د دینا دار شیت آبادی
نوم جلندر خان او چ ورسه ملم بالکل ختم دو اغا جوړول غوړي وړکی پا دب کول غوړي د حوال دا کور دا
نوم عبد الله دای او تقریبا په وته کولن آباد کلی تراونی د پدا بنډر خوشون هایو او دا ته چې میرا کیم کورن دي کی مې ملي د اخوار شه تبا شوی دی وطن رنگ شوی دی هیڅ شای پکښ پته نه دی حکومت نه میرا دایم دا غوړي چې کیم یې میرا نقصان شوی ته اون شوی ته اون مشته ملاو شي
په دغه بار رښه په کیم کې موجود په قبایلی سیمه کې د قدرتۍ آفاتونو د مخنیوي ادارې ایجنسی افسر سید عمر مسعود مشال رجو تا په دا رنگ وژا غدم
د خلک ته میرا لزراری په د ترانسپورت په مت شویر کوي او چې چاته سیمه ملاو شي هغه ته بیا میر ای ټی ایم کارڈ ہمیر کئی او پی ٹی ایم کارڈ سے 25,000 روپے دی ادغنا علاوہ دے شپیر میاشتے راشن پرچا ہمیر کئی او دخل چے کلا واپس لوٹ شی اگے دے پورا لکا ٹینٹ ٹول کٹ این ایف آئی دامیج رسا ولی دی
دا دے ہاں یاد وی چ پد غیب رزے دے سیم جنرل افسر کمانڈنگ آزار دے ٹرانزٹ کیمپ دورا وکلا او ذمہ وار افسروں تا دے بیرتا تلون کیو قبالیاں دے پارا دے نورو اسانتیاو پیدا کولو خصوصی دیات وکڑل سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
د شمالی وزیرستان د ځینو تحصیلونو هغه کډوال چې په دې وروستیو کې د حکومتي مرستو نه ورسېدو له امله شکایتونه کولی شي د ایجنسۍ د مرستیال پولیټیکل ایجنټ په دفتر کې د خپلو نو کاغذونو په جمع کولو سره مرستې بیا ترلاسه کړي. د خبرو د پاکستان په قومي اسمبلی کې د شمالی وزیرستان د خلکو استازي محمد نذیر مشال ریډیو ته کړې. د زموږ همکار سراج ظهیر لاغه په یو مرکه کې وپوښتل چې د شمالی وزیرستان د جګړو ځپلو کډوالو د دې ستونزې د حل پخه لار څه ده.
خبره دغه کادر اسماک خالقی کادی گاڑیوں می کادی دوسلی کا سپیرمان دے سوال خالقی چے کیم پا بانے کیا بودی یا پلک مروت کیوی آغا خالتا دی دوی ملکوننا تصدیق وکو کو پاک دے لیس جوڑ کو او دا یو خبره په تفسیری دو چے کپ دے لیس کے یو کس غلط وقتا آکا 300 کسو نے مکمل آلیس تا مکمل ڈیلیٹ کیجی و ختمی جی ہو چے کیم ملک سن پا وکو آغا ملک کا غلط سنائے کے انٹر کا آغا ملک کیوی ختمی جی نو پدی وای نه بلنه پای سلا وسلا مستول کوم ته دا میسج کای چې فی الحال چې کیم ته تسلی نه کیم کسون بهر وتلی دی هغه دې پر دا میسج دا چې دی دا خپل ډیټا سره جمع کو او ای پی او مینا شاتا په راکې دای په تاون کې دای هغه ته ورسوي.
دا سیدا چې تاسو دا کوم خبر وکړ چې دوه ملکانانو به هغه د ست تخلینو آیا کله چې دار به کور کېدل نو په دغه وخت کې خو حکومت د دوی رجستریشن کړی و نو اوس ضرورت پېښ شو چې هغه به دوه ملکانانو نه د خپل به کورې تصدیق کړي.
هغه دا ضرورت پېښ شو لکه مثال په موجوده حالات کې ته پاتې ست چې رزماک تحصیل تحصیل د سلی رزماک غړیوم سوا سپینوام دا اکثر ډېر پخپل ځی باندې کرا نو په دې باندې د بغیر د مشورې نه پداسې مصر ته مشوره نه دوکړي بغیر د مشورې نه دغه اعلان وشو چې پدا تحصیل نه دا ډیسپلیس نه دي پدا باندې دا چې کوم دوکان راشن باندې
نذیر خان د روسي کې ورلد بانک اعلان وکړي چې هر یو کور ته بعد کور په سر باندې 25,000 روپۍ ورکړي او دغه شانتي په 100,000 روپۍ دی وسو میاشو لپاره امداد ورکړي د متاثرینو ته. نو څومره تاسو کوشش وکوي چې دا امدادونه چې کم راځي چې دا واقعي د متاثرینو ته ورسي؟
بالکل مو دا خبره هر گراؤنڈ باندې په هر فلور باندې مکړی دوه دادی مو حق تای میرزا د کور کمانډر سره په 11 تاریخ میټینګ شوی و په دې کې دا خبره کور کمانډر بالکل په کلیئر کټ خبره وکړه چې دغه خلک حق تای دغه خلک حق ته په خپل ملاو شي دایوا بیا مو د خپل د میرا شاکټ کیم جی سی دای هغه سره د خپل ملاقات سوا غنټه وسه میرزا دغه ای کلی ته میرزا ای عوام ته دای چې عوام درې می چې آتا دی بی بانی باشاوی دی بجری بانی باشاوی اغا تا چیم دو چی کم دی ضرورت سامان دای لکه خصوصا دی کم خلکو پاشاوی دای آتا دیر تکلیف دی میڈیکل دای ای دوائی دی دکتورون دی نو میر دا کوشکا که دای شی دی مریل اسپاتال کولاوی دکا چی پخدیم میر خبر آوگلا چی دی مریل اسپاتال دا کولاو شی کم ورک خلکو پاس دری میر دی اغا تا رسائی کی جی اسپاتال که مکمل دکتورون نوست بی چی هر کسی میلاج ورک دی تا دوائی سوالات بی.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان د خلکو له استازي محمد نذیر سره مو د مشال رادیو د خبريال سراج ظهیر مرکه اوریده.
د مشال رادیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي چې د پاکستان مرکزی حکومت د هیواد د سیاستوالو د پنخه کولو پالیسي خپله کړې. د نوموړي په خبره د ترهګرۍ ضد جګړه کې ورکړې قربانۍ له چا پټې نه دي. بلخوا د پیپلز ګوند مشر او د پاکستان پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری هم پر پاکستان حکومت ورته نیوکې کړې دي. په قومي اسمبلی کې د حکمران ګوند مسلم لیگ نون غړي بیا وایي حکومت په هیواد کې د اداري فساد پر ضد مبارزه د ټولو سیاسي ګوندونو له مشرانو سره تر سلا مشورو وروسته پیل کړې. له اسلام آباد احمد الله رپورټ راکوي.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي چې د عوامي نېشنل ګوند په شمول نورو دوه پارټو په ملک کې د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې قربانیان ورکړي دي، خو موجوده حکومت د ترهګرو پر ځای سیاسي قوتونه د بدنامولو کوشش کوي. په بیان کې د اسفندیار ولی خان لخوا ویلي شوی دي چې ګوند د کرپشن او ترهګرۍ پر ضد دی، خو درغلو کې ککړو خلکو او د ترهګرو په میاس کې فرق کول ضروری دي. د یادونې ده چې د اے این پی د مشر دا بیان په یو داسې وخت کې راغلی دی چې د ګل په ورځ د پاکستان پیپلز پارټۍ شریک چیرمن آصف علي داری هم په حکمران ګوند مسلم لیگ نون نیوکه کړی وي چې د ګوند پر ضد د انتقامی سیاست نه کوي. د عوامي نېشنل ګوند ترجمان زاهد خان مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې موجوده حکومت د دوی ګوند په شمول د پیپلز پارټۍ او متحده قومي موومنت په سر اخیسته ده او په مختلفو طریقو سره د بدنامولو کوشش کوي.
نن دا کوشش روان دی چې خلک دی ونیول شي او هغه دی د ماب جواب جوړ شي او د پارټیانو خلاف یا د پارټیانو د لیډرشپ خلاف یو आवाज راشي. په خیبر پښتونخوا کې یو سړی زموږ ونیول شو او هغه باندې اوس دا پرېشر اچولې مجبور شو چې دا خبر حکومت څه کول غواړي. نن د افغانستان پارلمنت تاسو ګورئ و چې افغانستان حکومت هم زموږ نه نالان دی، هغه و چې تاسو موږ سره وعده کړی نه شي پوره کولی. په ملک دننه چې کوم روان دی نو په دې اسفندیار خان وی چې دا وخت ضرورت دی د قوم د یووالي. په قوم تاسو تقسیموئ که فرض کړئ تاسو یو یو پارټۍ داسې بدناموي، نن په دې نتیجه موږ ورسېدو. یا خو د نواز شریف د حکومت سره اختیارات نشته او که اختیارات شته نو بیا دا کاونټبلټي کېږي.
خو د مسلم لیگ نون د قومي اسمبلی غړی ډاکټر عباد الله وایي
کراس د بارډر روانه دا اختیارات چې دي نه دا په پی پی او کې دي اسمبلی ورکړي وایي چې ناسته وایي چې پی 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 ناسته سیکورټي فورسز ته یا کم د دغه والا ایجنسی چې دا اختیار میلاو دی. اوس یو سړي کرپټ سړي ته ایجنسی لاس اچي یو ته ګورمنټ لاس اچي هغه موږ انتقامي کاروایی دی نه دا د ملک ته کرپشن به څوک ختم.
مشال ریډیو چې کله د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک په وړاندې د دې ګوندونو د مشرانو دا بیانونه کې خودل نو نوموړی وایي چې موجوده حکومت خود پیپلز پارټۍ او ای این پی سره ښه تعلقات دي او دا کار د مسلم لیگ نون نه بلکې د اسټابلیشمنت دی.
نو دا په خیال باندې دی چې د مسلم لیگ نون دومره اختیار نشته دا ټول د اسټابلیشمنت دی. مسلم لیگ نون هم په دې قطار کې شامل دی کله نن نو سبب نمبر راځي دا مسلم لیگ نون نه زیات اسټابلیشمنت کار به تخته.
د یادونې ده چې نیب یو څو ورځې وړاندې د پیپلز پارټۍ غړي ډاکټر عاصم حسین او د هغې نه وړاندې قاسم ضیا د درغلو په تور کې نیولی دي او پلټنې ترې روانې دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په کوټه کې د بلوچستان نېشنل ګوند منګل ډلې غنو غړو پروند د سیشنبې په مازیګر د کوټه د مطبوعاتي کلب مخې ته احتجاج کړی او غوښتنه کول چې په لکونو افغان کډوال چې د دوی په خبره د پاکستان شناختی کارډونه ورته ورکړل شوي ټول دې بیرته ترې واغستل شي او دغه کډوال دې په عزت سره افغانستان ته ولېږدول شي. خو پښتانه ملتپال بیا د یاد ګوند دغه تورونه ناسم بولي. خدای نور ناصر په دې اړه تفصیل راکوي.
د کوټه د پریس کلب مخې ته په لسکونو بلوچ ملت پال او د بلوچستان نېشنل ګوند منګل ډلې غړي د دې لپاره په احتجاج وچه غوښتنه کول تر هغه پورې چې د دوی په خبره افغان کډوال بیرته له بلوچستان څخه ایستل سوي نه وي دوی به راتلونکي مردم شماري او خانه شماري ونه مني. دا ځکه چې دوی تور پورې کوي چې شاوخوا 40,00,000 افغان کډوالو ته همدلته د پاکستان شناختي کارډونه یا پیژند پاڼې ورکړل سوي او د همدې افغان کډوالو له امله بلوچ په اقلیت کې بدل سوی. د بی این پی منګل ډلې مرکزی ویاند آغا حسن بلوچ د احتجاجي غونډې ته په خپل وینا کې ادعا وکړه چې شاوخوا 5,500,000 افغان کډوالو کورنیو ته پاکستانی پیژند پاڼې ور جوړې کړل سوی دي. 5,500,000 د افغان کډوالو کورنیو دلته په بلوچستان کې شناختی کارډونه او لوکل سرټیفیکټس جوړ کړي دي. دا زه نه وایم بلکې دا د دې ریاست ریاستی ادارې وایي چې همداسې د 5,500,000 افغان کډوالو کورنیو معنا 40,00,000 افغان کډوالو دلته د پاکستان شناختی کارډونه جوړ کړي دي. همدې احتجاجي غونډې ته د یاد ګوند یو شمېر مشرانو ویناوې وکړې او ټولو یې په خپل وار سره د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو او د دوی د پاکستانی پیژندپاڼو د ختمولو غوښتنه کول. بلوچ ملت پاله بلوچستان نېشنل ګوند منګل ډله چې له تیرې څه مودې راهیسې د افغان کډوالو پر ضد ورته احتجاجونه کوي او د ورځپاڼو له لارې تل ورته غوښتنې کړې چې په دې صوبه کې په لکونو افغان کډوال ځای سوي او د دوی تر حقونو یې لاس راګرځولي. خو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سیاستوال او پخوانی سینیټر رؤف لالا بیا وایي یادې ډلې وروسته له هغه د افغان کډوالو پر ضد بیانونه او احتجاج پیل کړی چې د ده په خبره په تیرو ټاکنو کې له سختې ناکامۍ سره مخ شو.
معلوم دا کہ بلوچستان نیشنل پارٹی بی ایم سی کی دا کم سیاست دے تاسو لیدل سی چې دا سوبے په ټولو ضلعو کې دا پټی انتخابی چون کې دوی د ناکامۍ سره مخامخ شوي دي. له هغه ورځې بعد د دوی داسې ایشو جوړ شوی دی چې شاید دا یو داسې ایشو ده چې دوی ته هر افغان پښتون چې دی دغدې سیمې اوسېدونکی دا دوی ته کډوال په نظر راځي. نو لہذا موږ دا بیانونه مخکې غندلي او اوس یې غندو.
په کوټه کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یا یو این ایچ سی آر وایي چې په دغه صوبه کې د پاتې افغان کډوالو شمیر 2,90,000 تنه دی. خو بلوچ ملت پال په خاصه توګه بلوچستان نېشنل ګوند منګل ډله بیا دا شمیره شاوخوا 23,00,000 یادوي چې پښتنو ملت پالو یا تل دا تورونه ناسم او له حقیقته لرې بللي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماتا نن چې دې 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزې سپیشلی دی جن کے کالج نشته دی واته او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته کم غریبانان دیو د پیسونو وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیس غم کو
د ځوانانو غ خبرونه کی لا اسرار علم محمد سره نیخ پنیخه
اوریدونکو د کوزی محمد وینځ صاحب سرو کلی کې د وسلوالو لخوا هړنګل شوی د هلکانو سرکاري سکول لا تر اوسه بیرته نه دی رغول شوی. دغه کلی ماشومان مجبور دي چې د شنه اسمان لاندې خپل زده کړې وکړي. شانواز ترکزه پر رپورټ راکوي.
په کوزا محمد وینځ صاحب سرو کلی کې د وسلوالو لخوا دوه وار رنګول شوی سرکاري میډل سکول ګلباچا کورنه لا هم اړنګ پروت دی. دغه سکول کوټې او برانډه غورځېدلې دي چې ماشومان د سکول په خالي میدان کې نور ته ناست وي او زده کړې کوي.
حمید الله دیګي دماکه شوی او وران شوی دی. موږ د دیوالونو سورو پسې ګرځو او بم نشته دی او بزان لاندې بمبې نه راوړو. ټاټونه هم نشته دی او نه کورسای شته او استادانو.
په محمد جنسی کې د رنګو شو سکولونو شمیر یو سل او ویشت رسیدلې دي چې چارواکي وایي د سلویختونه زیات سکولونه پکې بیا جوړ کړی شوی. ولې په زیاتره رنګو شو سکولونو کې د حکومت لخوا خیمه یا کوم بل سهولت هم ډیر کم ورکړل شوی.
سالار اتم نوار د ګرمۍ ده نو سور پسې ګرځو نه ټرټونه بل دا چې سکول ټول وران دي او لګ لګ را دا شوی هم دی. موږ په دې ریګ موږ نه راونه ورځې نه و استادانو رو ورځېږي موږ ساده ویرم نه
د دې سکول د ماشومانو شمیر لسلونه زیات وو. ولې دا سات دغه شمیره 15 کوزه شوی. یو بل ماشوم وای
مانم اظهر الدین منګ امرګر ډیر واس هغه تی واس نه منګل تراو خطو بار هغه ول منګ دې سکول دنه صبحان ته لاړل بس دل درمانی سه دا غراون لویګی بلډینګ باران کې بس دې برانډا کې ناس یې را سه جراو را ماین لویګی ما ته وې دې سکول را روخ کی
او بیا مې هم دغه سکول دی یو استاد سره خبره وکړي.
زمانم دې اکرام الله دې سکول کې ټیچر ما ګبوران بلډینګ کې سو خپل بچی داخلول نه واړي. دلته موږ ساوس د سوري بندوباس نشه باران کې موږ د تکلیف موږ نه ناس زین نشته همدې موږ د دیوالونو سوري پسې ګرځو بس اې د ماشومان کې نو
بل خو د سکول د استادانو تنظیم د مومند جنسي سره دی. ولی په میدان دغه سکول د شو قدر تحصیل 400 سره راځي. نو هم دغه وجه ده چې د 400 تعلیمي محکمه وای د مومند جنسي سکول دی. ولی د مومند جنسي تعلیمي چارواکي وای چې د 400 سره راځي ځکه خود دغه سکول وداني بیا جوړ نه شو. شانواز ترغزی مشال رادیو مومند جنسي
تبصری شنن خبرونه رپورٹونه
اکسونا ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کې
لوستلی اوریدلی او لیدلی شي.
اوریدونکو د خبرونه نیمایي برخه ته ورسیدو د انیسه اجمل لبا لن خبرونه اورو.
پاکستانی چارواکی وای د شمالي او جنوبي وزیرستان ترمنس په شوال سیمه کې بیګا د امریکا بے پایلټ الوتکو یو کور په نخښه کړې او 500 مشکوک وسلوال یې وژلي دي. تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې د دې ډرون برید په اړه څه نه دي ویلي. له پېښور سره نږدې په اورمړو کې نن سهار وختي د وسلوالو په برید کې درې پولیس والا وژل شوي او شپږ زخمیان شوي دي. د اورمړو تاڼې محرر محمد حیات نن مشال ریډیو ته ویلي چې پولیسو د لټون عملیات کول چې د اشتهاري مجرمینو پرې برید وکړ او په ځوابي حمله کې یو وسلوال وژل شوی دی. خو بیا ځایي خلک وایي چې دغه تن وسلوال نه و. چارواکي وایي چې د جنوبي وزیرستان د بې کوره شوو خلکو د واپسې دولسمه مرحله کې پرون په دویمه ورځ 218 کورنۍ خپلې سیمو ته ستنې شوې دي. بلخوا په هنګو ضلع کې د اورکزو متاثرینو د حکومت غوښتنه کړې ده چې دوی ته د خوراکي توکي بیا ورکول پیل شي. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین له خپل چینی سیال سره د خبرو پر مهال پاکستان او چین د کلکو ملګرو په توګه یاد کړ. په بیجینګ کې نن د خبرو پر مهال ولسمشر وویل په شمالي وزیرستان کې د سربیا سب په نامه عملیات د هیواد د ترهګرۍ د ختمولو په هدف کامیابه شوي دي. افغان حکومت د پاکستان هغه دعوی بې ځایه بللي چې وایي حقاني وسلوالې ډلې ځپلې ده. د افغان ولسمشر د دفتر څخه مشال ریډیو ته پر رالېږل شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې ډېر ثبوتونه یې پاکستان ته ورکړي چې د حقاني شبکې علاوه ځینې نورې ترهګرې ډلې وسلوالو سم په پاکستان کې موجود دي. عراقي چارواکو ویلي دي چې په بغداد کې مخپټو وسلوالو د ترکی 14 وګړي تښتولي دي. د کورنیو چارو وزارت ویاند ویلي دي چې د ترکی سره تعلق لرونکي د 14 کارکوونکي نن سهار وختي شمال ختیځي ضلع حبیبیه څخه تښتول شوي دي. د دې تښتونو ذمهواري لا چا نه ده منلې. او د هنګري په بوداپست ښار کې نن په دویمه رسم په سلګونو کډوالو چې په جرمني او نورو اروپایي هېوادونو کې پناه اخیستل غواړي د ریلګاډو د سټېشن بهر مظاهره وکړي.
انیس اجمل و چلن خبرونه اورول اوریدونکو اوس په د خبرونه په پاتې برخه کې ستاسو لپاره دوا 19 پروګرامونه لرو. اول د نړۍ رنگونه چې زمونږ همکار ګلیازی جوړوي او ترغی ورسته بیا مدرسې په اوسنی اثر کې چې زمونږ بل همکار احمد شاه اعظمی ستاسو لپاره تیاروي.
د مشال لړۍ 19 پروګرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل آیاز سلامونه ومنه. هله لرم چې روغ جوړ او آباد وي. د نورو پروګرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مدرله ل نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې په پولند کې په دویم نړیوال جنگ کې د شوروي اتحاد د یو لادرکه شوی جاز ملبه موندل شوی ده چې د جاز عملی باقیات پکې تر اوسه پورې موجود ول. د پولند آر ایم ایف رادیو ویب پانی تر مخه د پولند له پلازمی لوارسانا 80 کیلومتر لري په یو تالاب کې د جاز مختلفې برخې موندل شوې دي. د رپورټونو تر مخه په دغه جاز کې د دوو کسانو باقیات هم موندل شوې. د ویزو گروت ویستالو ریور میوزیم مشر په خبره د دغه جاز تخته چې پکې ټول آلات لګیدلی وو په خپل حالت کې موندل شوې ده. د دې ترڅنګ د جاز رادیو سیټ، انجن او نور آلات په خپل حالت کې موجود دي. د ټلویزیون د یو رپورټ تر مخه په جاز کې موجود د نخو او د جمی یونیفارم نه د دې خبرې تصدیق کیږي چې د جاز پایلټ د شوروي اتحاد وو. د ساري قدیمه کارپوهانو د دغه ځای کنستو کار تر یوې هفتې پورې غځولې دي او له دغه ځای د جاز ملبه میوزیم ته منتقل کړي هم ده. په برازیل کې رنگبرنګ ټوکان مرغۍ چې اوږده مخوکې وي په غیر قانوني توګه په خرڅ کې د مخوکې بره برخه ماته شوې وه خو د 3D پرنټر په مرسته ورته نوي مخوکه لګول شوې ده. د دغه مرغۍ نوم اټایټا دی او دا د ریو ډی جنیرو په یو ځنګلي میله کې موندل شوې وه. د ځنګلي حیاتو ادارې د برازیل درې پوهنتونونو په مرسته په 3D پرنټر مخوکه جوړه کړې ده. په دې مصنوعي مخوکه کې نیل پالش او د ارنډي تیلو بوټي شامل دي. د برازیل ځنګلي حیاتو کنټرول کوونکې ادارې ایبیما یو چارواکي وایي چې ټوکان مرغۍ په مارچ میاشت کې نیول شوې وه او په هغه وخت کې د ماتې مخوکې له وجې ډېره کمزوري وه. ټوکان نومې مرغۍ د ریو مقامي مرغو کې یوه ده او د دې نسل معدوم کېدو خطر سره مخامخ نه دي. د چارواکو تر مخه کچري د دې مرغۍ په قانون
قانوني توګه خرڅ کیږي نو د دې بیا 15 لک ډالر ده. د ټکان مرغۍ د مخوکي پیوندکاري د جولای په 20 نیټه شوی و. د محققینو تر مخه د مخوکي د نمونی په جوړولو کې 3 میاشتې وخت لګیدلې وو، خو په 3D پرنټر صرف 2 ګنټې وخت لګیدلې دي. د دې مصنوعي مخوکي وزن 4 ګرامه دی او دا 4 سانتي متره اوږده ده. سائنسدانانو په یو نوي تحقیق کې ویلي دي چې په منځني ختیځ کې له 2010 کال راهیسې ناخلارۍ او بې ثباتۍ په نتیجه کې په دغه سیمو کې فضايي آلودګي کمه شوې ده. د سائنسدانانو په خبره په شام او عراق کې تر ډېره حده پورې په فضايي آلودګي کې کمی ریکارډ شوې دي. د شام پلازمینې په دمشق کې د کورنۍ جګړې له وجې د ښار په فضا کې د نایتروجن ډای اکسایډ په مقدار کې تر 50% پورې کمی راغلې دي. د سائنسدانانو خیال دی چې په تازه تحقیق کې د زهرجن ګیسونو اخراج په حواله مهم شواهد هم موجود دي. په دې تحقیق کې د خلای جات نه ترلاسه شوی معلوماتو جاج اخستل شوی دی. بلخو د امریکا خلای ادارې ناسا د سمندرو د آلودګۍ په اړه نوي شمیرې خبرې کړې دي. د ادارې تر مخه د نړۍ په ټولو سمندرو کې هر کال 8 میلیونه ټنه د پلاستیک غوټۍ، بوتلې، کڅوړې او نور مواد غورځول کیږي چې له وجې د نورو کلونو پرتله په سمندرو کې د آلودګۍ شرح زیاته شوې ده. سائنسدانان وایي چې په سمندرو کې په دومره مقدار کې د پلاستیک موادو موجودګۍ آبی حیاتو لپاره خطرناک دی. سائنسدانان زیاتوي چې کیدی شي له 2010 کال نه واخلي تر 2025 کال پورې 155 میلیونه ټنه پلاستیک مواد سمندر ته وغورځول شي. د ځمکې پوهانو ویلي دي چې د نیوزیلند په ټاوو په علاقه کې د ګرمو اوبو او فعال آتشفشا یعنی اور شینتون کې غر زیرمې موجود دي او چې کله له دغه غره لاوا راوځي نو د دې لاندې د سرو، پیتلو، پلاتینیم او نور قیمتي کاڼي موجود وي. د کاروانو په خبره د دغه علاقې په کوینه هر کال 20 لک ډالرو سره راویستل کیږي. د سره سره د مویکای جیو ترمل پاور سټیشن لاندې هر ورځ 8 ټنه پیتل راویستل کیږي. خو د دې خزانې راویستلو لپاره نوې ټکنالوژي ضرورت دی، ځکه چې دا په روایتي ټکنالوژي په مرسته راویستل ممکن نه دي. د روس لرغونی اسراتو کارپوهانو له یو غر نه 6000 کاله زاړه د یو زمری د باقیاتو د موندلو ادعا کړې ده. د روس اورل په امانیا غر کې داسې زاړه اډوکي موندل شوي چې پاړه ویل کېږي دا په غر کې اوسیدونکي د یو لوی زمری دي. د دغه زمری پاړه ویل کېږي چې دا د موجوده زمرونه په جسامت کې 25% غټ وو. کارپوهانو له دغه غر نه تر 500 پورې اډوکي موندلې دي. کارپوهان ادعا کوي چې په موجوده وخت کې دا تر ټولو لویه موندنه ده، ځکه چې د غر ازمري په اړه ډېر لږ معلومات وو او د دې موندنې سره به ډېر ګټور معلومات ترلاسه شي. اوس د فلمي نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې هم د هالیوډ مشهور اداکار ټام کروز نوی فلم مشن امپاسیبل روگ نیشن په لومړي نمبر دی. فلم مشن امپاسیبل روگ نیشن تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 2.5 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم ټرمینیټر جینیسس دی چې په دې فلم په ټوله نړۍ کې د 3.5 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم سټریټ آوتا کمپټاون دی چې تر اوسه پورې د 1.5 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې سټریټ آوتا کمپټاون په لومړي نمبر، فلم مشن امپاسیبل روگ نیشن په دویم نمبر او په دریم نمبر فلم سینیسټر دی. بلخو د هند په باکس آفس کې فلم آل از ویل په لومړي نمبر دی چې تر اوسه پورې یې د 14 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دویم نمبر فلم منجیهی دی ماؤنٹن مین دی چې د 6 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دریم نمبر فلم برادرز دی. د هالیوډ مشهور اداکار بریډلی کوپر نوی فلم برن لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې بریډلی شیف یعنی باورچی وي او ډیر زیات مشهور وي، خو د نشو تماشو او خپل رویې له وجې هر څه له لاسه ورکړي. بریډلی د هر څه بیلولو وروسته بیرته خپل رستورانت د جوړولو لپاره لندن ته لاړ شي او کوشش کوي چې رستورانت یې په مشهور رستورانتو کې شامل کړل شي. په فلم کې سینا میلر او عمر سی هم کار کړی دی. فلم برن په د اکتوبر په 23 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
What do you want?
I'm going to run the best restaurant in the world.
Are you sure he's famous?
If you're a chef, he's like the Rolling Stones.
I don't want my restaurant to be a place where you come and eat. I want people to sit at that table and be sick with longing.
So, where have you been?
Louisiana.
For what?
Sniffing, snorting, injecting.
If you try to start a new restaurant, there are at least a dozen people who will try to have you killed.
What happens if you succeed?
Fireworks. Immortality.
What happens if you fail?
I don't know if I can do it.
Adam Jones. Thank God. One hoped you were dead.
And now I'm back.
د برتانیا سینما مشهور اداکار ټام هارډلی نوی فلم لیجنډ ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې د دوو رونو کیسه ښودل شوې چې مشهور جرایم پیشه رونوي. دا فلم په مشهور ناول دی پروفیشن آف وایلنس دی رایز اینڈ فال آف کری ټوینز باندې جوړ شوی دی. دا فلم په رښتینی کیسه جوړ شوی دی. په فلم کې کری رونه په یو ځای جرمونه کوي او یو بل ته نږدې هم وي. په فلم کې د 1980 لسیزې لندن ښودل شوی. په فلم کې د دې رونو د جرمونو او بیا په جیل کې حالت ښودل شوی. فلم لیجنڈ با دا سپتمبر پا نہم نیٹا نمائش تا پارا اولاندی کی گی.
لندن ان دا 1960s. ایوری ون ہیڈ اے سٹوری اباؤٹ دا کرائسٹ. دے ور ٹوینز.
شی فیک وی لک الائک.
ریجی واز ا گینگسٹر پرنس آف دی ایسٹ اینڈ. رون کرائی واز ا ون مین موب.
یور برادر از ا وائلنٹ پیرانوئڈ سکیزوفرینیک.
اٹ واز ٹائم فار دا کرائسٹ ٹو انٹر گینگسٹر لیجنڈ.
London is going to be the Las Vegas of Europe.
Me and my brother, we're going to rule London.
Life is not always the way we want it to be.
Things are getting completely out of control, and the American Mafia may also be involved.
What exactly are you doing about it?
We're going after the craze.
You won't mind if I fight back, will you?
I come here for a proper shootout. A shootout, right? It's a shootout!
Like a Western.
Your brother, he's a loose cannon. We need you to do something about Ron.
I can't do that. He's my brother.
د هند مشهور مزاحیه اداکار کپل شرما پروگرام کامیډی نایټ وید کپل شرما په هند او پاکستان کې ډیر زیات مشهور دی. خو ایکټر کپل شرما په اوس په یو نوی فلم کې کار کړی دی. د فلم لومړی ټریلر هم خپور شوی دی. د فلم نوم کس کس کو پیار کروں دی. په فلم کې د کپل شرما درې ښځې وي. دا د کپل شرما لومړی فلم دی. دا فلم مشهور ډایرکټرانو عباس مستان جوړ کړی دی. دا فلم به د سپتمبر په 25 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
غور سے دیکھیے اس آدمی کو. چہرے سے معصوم دکھنے والا یہ پرانی تین تین بیویوں کا پتی ہے.
اگر تینوں کو ذرا سی بھنک لگی نا ایک دوسرے کی یا تو خود مر جائیں گے یا میرے کو مار ڈالیں گے.
بھگوان ایسا پتی سب کو دے.
ایسے مت بولا کرو بیبی, بھگوان کبھی کبھی سن بھی لیتا ہے.
تم لوگ اس کو بتاتے نہیں کہ اس کو سنائی نہیں دیتا.
انہیں پتا ہے.
میں سوچ رہا ہوں ان کو سچن تندولکر کے گانوں کی سی ڈی لا کے دوں.
پر سچن گاتا کہاں ہے؟
تو یہ سنتا کہاں ہے؟ بڑا ہنس رہا ہے 8 inch کے دانت نکال کے. میری لائف کی بھیل پوری بنا کے بھیل پوری کھائے گا. کیوں بڈھے؟
کیوں بڈھے؟
کیوٹ بڈھے. ایسے بڈھے مارکیٹ میں ملتے کہاں؟
د هندی سینما مشهور اداکار شاهد کپور نوی فلم شاندار لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې آلیا بٹ هم کار کړی دی. دا یو رومانوی مزاحیه فلم دی. په فلم کې د شاهد کپور پلار پنکج کپور هم کار کړی. د دې فلم پروډوسر کرن جوهر دی. فلم شاندار به د اکتوبر په 28 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
تو هاو یو سر, دیس از جگجندر جگندر فرام بی جیز. آپ کی بیٹی کا ویڈنگ آرگنائزر. تو And you must be Isha, hamari dulhan. Oi, tu. And, aap?
Ayla. Alia.
Alia.
Samajhta kya aapne aapko?
Kuch nahi, sir. Tuch prani, aam aadmi, Raju Hirani.
OMG. Bijli bacha
ke. Ek din ghodi pe aunga. Tha ke le jaunga. Kya kar loge?
Aana, phir tujhe bataunga ki main kya kar lunga.
Oye.
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 The front one is a yard.
Pipi.
Mami ji.
Pipi.
Ye pipi kya hai?
Happy Bona. Oh.
शादी में आए हो?
जी मम्मी जी।
चुप, ये बिजनेस डील चल रही है।
Cheers to that!
ये शाम शानदार।
قدرمن اور کو تاسی دا مشال راڈیو 19 پروگرام دا نړۍ ننګونو کې دلچسپا او حیرانون کې معلومات واوریدل. اوس خپل کوربا ګلیاس ته اجازه ورکړي په بل پروگرام کې به تاسی په خدمت کې بیا حاضر یو. تر هغې پورې په لوی الله مسپارم.
دا مشال ریڈیو دا
مدرسے پوسنی قصر د مشال ریڈیو په اونې خبرونه مدرسې پوسنی اثر کې مزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. که څه هم مدرسې د دینی درس او تدریس مرکزونه پاتې سوي، خو ځینې وخت له دغو مدرسو څخه سیاسي ګټه هم اخیستل سوي یا دوی خپل په سیاسي یا حکومتي ډګرونو کې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول برخه اخیستې ده. د پاکستاني مدرسو په اړه داسې فکر کیږي چې د ځینو مذهبي ګوندونو او یا هم د سیاسي کړیو لخوا کار ورڅخه اخیستل کیږي. مدرسې په اوسني عصر کې په نننۍ خپرونه کې پر همدې موضوع بحث شوی دی چې پاکستاني مدرسې تر کومه حده په سیاست یا حکومت کې لاس لري. مدرسې په عمومي توګه د اسلامي زده کړې مرکزونه دي چې خپلو شاګردانو ته د درس په ورکولو له هغوی څخه علما یا مفتیان جوړوي. خو په دا وروستیو کې لیدل سوي چې یو شمېر مدرسې د سیاسي مقاصدو لپاره کارول کیږي او یا د حکومتونو په جوړولو یا ماتولو کې ورسخ د یو مهرې په توګه کار اخیستل کیږي. د هند په نیمه وچه کې د 1850 میلادي کال تر جګړې وروسته د اتر پردیش ایالت په سهارنپور سیمه کې په 1860 کال کې د دارالعلوم دیوبند په نامه د مدرسې د بنیاد شودل هم د دین ترڅنګ یو سیاسي انګیزه بلل کیږي. دینی عالم او په پاکستان کې د یوې مدرسې چلوونکی مولانا محمد احمد واصل واسی وایي چې پخوا به علما حکومت ته د سمې لارې ښودلو لپاره ورتلل او له دوی سره د واک پر سر سیالي نه وه، خو وروسته د دینی مدارسو چلوونکي په سیاست ورګډ شول.
زموږ په دینی مدارسو کې په ماضي کې دغه شی نه و، نه د جنگ کلچر و، نه د حکومت سره د حریفي. په هندوستان کې چې کوم مدارس رااله د تحریک خلافت وروسته چې کوم جماعتونه یا مدرسې جوړې شوې، هغه دغه دوه شیان په مخه واخ. یو شی دا و چې سیاسي رنګ علما واخیسته په سیاست کې علما و دخل ورک، یعنی ګرد عالمان، بلکې د دیوبند مدرسې مولانا حسین احمد مدنی صاحب وغیرہ باقاعده د کانګریس ملګری و، ځینې علما بیا د مسلم لیگ ملګری و. په سیاست کې له دغه وخت زموږ دینی جماعتونو یا دینی مدارس و حصه واخ، هغه بعد بیا ګرد علما په سیاست ننوته. بیا په دغه کې مولانا مودودی تحریرونو د سید قطب تحریرونو خودونه کار وکړ چې هغه وایي دینی علما یا صوفیا کرام د هغو خدمت له سره قبول نه دي تر څو پورې چې د حکومت ذکر پکې نه وي.
بلخوا په پاکستان کې هم د دینی مدرسو د سیاسي مقاصدو لپاره د استعمال خبره کیږي. په متحده عرب اماراتو کې د مذهبي چارو په وزارت کې مشاور مفتي ذاکر الله ذاکری وای په افغانستان کې په 1980 لسیزه کې د پخواني شوروي اتحاد پر ضد د جګړې پر مهال او تر هغه وروسته په مدرسو کې د سخت دریځ نظریو او وسلوالو فعالیتونو په اړه روزنه کېدلې.
په افغانستان جنگ روان او د روسانو په ضد باندې مطالعه وکړي چې د دې حکومتونو پالیسی چې جوړیږي دا د دوی هغه مشران او هغه استخباراتي شبکې جوړوي، نو دا هغو مصلحت په همدې کې وو چې جهادي نظریه دا په ټولو طلابو کې او په زده کوونکو کې عامه کې چې څوک دلته درسونه وایي په دې مدارسو کې، تر څو پورې د هغه جنگ د دوام ورکولو په خاطر باندې دوی ته خام مال میسر شي نو په دې خاطر باندې دې خلکو ټول زور پاغي باندې ورکړاو او بیا چې کله هغه مرحله تیر شوله نو بله مرحله مثلا رالله چې هغه جهاد ختم شو نو بیا هم چې تقریبا د تعلیم لیول هماغه انداز باندې روان و.
نوموړی وایي چې د پخوانی شوروي اتحاد پر ضد د جګړې پر مهال د پاکستان امنیتي ادارو په لومړي سر کې د جماعت اسلامي او بیا وروسته د وفاق المدارس له مدرسو څخه ګټه واخیسته.
په هغه وخت کې چې کله دینی مدارسو نو په دې کې د شدت خواته ډېر تلونکي مدارس هغه وایي د جماعت اسلامي د فکر سره ارتباط وو. بیا دغه نه بعد چې کله جماعت اسلامي بالکل ټول دنیا ته اوپن شوله او دا خبره مخې ته راغله نو د پاکستان حکومت بیا د دې غرض او مقصد لپاره د وفاق المدارس تحت چې کوم مدارس دي هغه استعمالول شروع کړل او اوس په اخر ادوارو کې چې په ټول دنیا کې وضع سخته شوې ده نو دوه مذهبه او دوه فکره د دې لپاره ډېر استعمال شو چې هغه یو دیوبندي مکتب فکر دی او یو سلفي یا د عوام په اصطلاح وهابي مکتب فکر دی.
مولانا واصل واسطي له مفتي زاکري سره همغږي شي او وایي چې د جماعت اسلامي د زده کوونکو د سازمان غړي په لومړي سر کې په افغان جنگ کې د برخه اخیستلو لپاره ولاړل. نو موري زیاتوی کله چې تر هغه ورسته جماعت اسلامي په حکومتي چارو کې لاسوهنه پیل کړه نو علما متنازع سول.
جنې طلبا عربیه چې هغه د جماعت اسلامي یو تنظیم دی واحد تنظیم په پاکستان کې د افغانستان د ورغه هغه چې هغه په مرکزی سطح باندې دا فیصله وکړه چې د افغانستان په جهاد کې به موږ په جنگ کې به پوری ساحه او د طالبانو تنظیم خو دینی تنظیمونه عموما و جنگونو کنه دا غنو څنګه دا وسو چې دینی عالمان متنازع شو له حکومت سره د مولانا مودودی او دغه خلک دارای دا چې حکومت باندې دوی غاصبان دي دا حکیمان غاصبان دي راښته کوي به نور بچ نه وي د په خو عالمان دارای وا چې دوی غاصبان نه دي دوی په بدلو نه د دوی نه پر حکومت موږ به سوچ ور بدلو دین له به راښو بین حکومت نه راکته کو اوس د دینی مدرسو د خلکو فکر دا غي چې یا دوی برا شتکو دوی غاصبان دي د دوی پر ځای به صالحان کښنو.
نو موري زیاتوي د علما او تر متنازع کېدو ورسته کې یو خا د دینی مدرسو په اړه د خلکو فکر بدل سو نو بل خو حکومت هم مدرسو ته لاس ور واچوي.
په دینی مدارسو چې کوم عالمان د معاشري د حمایت لپاره راتله د تعلیم او تربیته او د روزنی لپاره راتله هغه اوس متنازع دا وایي چې متنازع سو اوس هر څړای تمام خلک و دینی مدرسو ته تنسلی وای دینی علما بدرام سو هغه علما چې هغه د حکومت او د جهاد په لوي نه دي هغه دا وایي چې د دین تعلیم او تربیت کې خپل حصہ ورکي هغه بدنام سو او حکومت څوک واچو په مدرسو کې داسې باقاعده داسې کسان پیدا کړي چې په دینی جماعتونو په خراب کې نور جماعتونه په خراب کې قومونه په خراب کې او حکومتونه په خراب کې دغه د پاره استعمالي دغه د شیان لکه جهاد په دغه رنګ او سیاست په دغه رنګ دا د هند د پاکستان د جوړېدو په دور کې دغه دوه شیان را شروع شوی او مو وروځ تور.
په پاکستان کې د مدرسو یا مذهب سیاسي استعمال د وخت په تیریدو سره نور هم زیات سو او په ټولنه کې یې نفوذ پیدا کړی. مفتي زاکری وای نه یوازې د افغانستان د جګړې پر مهال بلکې د پاکستان د جوړېدو راهیسي د مذهب سیاسي استعمال په ټولنه کې فرقیز او مذهبي درس پیدا کړی. په دې هیواد کې مذهب په سیاسي توګه وکارول سو چې مرکز یې مدرسې او د هغوی چلوونکي و.
پاکستان کې چونکې په هغه وخت سره د واکمنو او د چارواکو د حاکمانو مصلحت او مفاد باندې کې چې د خلک په مختلفو ډلو باندې توزیع شي او یو ډول د بل ډلې په مقابل کې د یو څه مفاد په خاطر باندې استعمال شي او په هغه نه حج باندې د خلک روان دي. د مثال په توګه باندې د ضیاء الحق صاحب په وخت کې هغه یو ډول په لاس کې اخیستی و چې هغه د جماعت اسلامي ده نو د مدارسو د حکومتي دوائرو او د فوج په ټولو کې چې کوم لټریچر یوازې د مودودی صاحب لټریچر او د جماعت اسلامي بو په نور باندې کلکه پابندي وه. د نورو همدارنګه په پاکستانی فوج کې چې کومه کوټه ده د امامت مثلا کله چې اعلان کیږي نو دوه باقاعده وي چې زمونږ دوه شیعه امامان په کار دي دریم چې دی مثلا دیوبندي امامان په کار دي یوم سلفي په کار دي یوم بریلوي په کار دي. نو چې کله سړی دې ته وګوري چې دا دومره تفریق دوی کوي چې کوم وفاق دوی خپله منظور کړی دی پاوې کې دې په حکومت لیول باندې خپل نوم خلک جدا ځان په کار دي دا ټول خبرې دي خبرې هغه ماضي کوي چې حکومت په دې ټولو خبرو کې دخیل دی. مختلف حکومتونه هغوی د وختي مصلحت په توګه باندې دا جماعتونه استعمال کړل، خو دې ته یې بې فکرونه کړه چې وروسته به د دې څه انجام کېږي. هغه وروستني انجام ته یې ونه کتل.
په پاکستان کې د سخت دریزۍ په واده او د فرقیز اختلافاتو پر راټوکېدو کې د مدرسو رول ته هم ګوتنی ولکېږي، خو یو شمېر شنونکي په دې باور دي چې د پاکستان امنیتي ادارو هم د مدرسو په جوړولو کې مهم رول لوبولی دی. د پاکستان په لاهور ښار کې کارپوه ډاکټر مبارک حیدر وایي چې لومړی د پاکستان پوځ په خپل مدرسې جوړ کړي چې اوس دومره مضبوطه سوي دي چې لمیان زوړلې خطرناک کار دی.
پاکستان آرمی نے جو کہ خود یہ بنائے اور ان کے کئی ابھی بھی جنرلز کے
د پاکستان فوج په خپل مدرسې جوړ کړې او د ځینو جنرالانو فکر او نظریه وس هم داده چې دوی مدرسې ختمول نه غواړي، خو اوس مدرسې تر ډېره حده د دوی تر واک لاندې نه دي. که اوس چیرې فوج و هم غواړي چې مدرسې بند کړي، نو دا به د دوی لپاره ډېر خطرناک اقدام وي. بلخوا په فوج کې د مدرسو یا اسلامي زده کړو زیات اغیز موجود دی چې د ضیاء الحق له وخت را روان دی. د هغه وخت ځینې خلک اوس جنرالان دي او ځینې بیا ریټایر شوي دي. پر دې سربېره د ضیاء الحق جماعت اسلامي او مدرسو جوړ کړل شوي کسان په فوج کې ځای پر ځای شوی دی چې ډیر نفوذ لري. لدې کبل مدرسو ته لاس وړل به د پوځ لپاره اسانه کار نه وي. په لنډه توګه به ووایم چې ریاست مدرسې جوړې کړي او د نړیوال چتر لاندې وروزلي. تر افغان جنگ وروسته دا مدرسې خپلواکي او قوي هم شوي او اوس خپل وسایل له بهر هیوادونو اخلي.
د مبارک حیدر په تایید په جرمنی کې د اسلامي علماو د شورا مشر مولانا صدیق الله فدایی وایي چې نه یوازې په پاکستان کې بلکې په زیاتره اسلامي هیوادونو کې چارواکو له علماو او مدرسو څخه په خپل ګټه کار اخیستی دی.
هر وخت کې چې دین د سیاست مدارانو او یا د حاکمانو د هغه د مسایلو وسیله وګرځېدله، په دغه وخت کې دی چې د اسلام هغه اصلي روح چې دی هغه نه رسیږي خلکو ته، او دغه چې دی دغه یو انتقاد دی چې په اسلامي هیوادونو کې حکام غواړي چې علماونه د دیني مدارسونه فقط د یو ابزار په توګه باندې سوء استفاده وکړي. کله چې ضرورت پیښ شي نو علما راغونډ کړي چې فتوا ورکړي. نو په دې اساس باندې زه خپله د یو مسلمان په توګه باندې د دې سرسخت مخالف یم چې علما د حکامو د لاس وسیله وګرځيږي او د هغوی د سیاستونو د تعویل او توجیه لپاره کار وکړي. علما باید دغه هغه ولري چې دوی په آزاده توګه باندې قضاوت وکړي او د حکومتونو تصمیمونه د قرآن او د سنت په رڼا کې وڅېړي او دوی د سیاست د لاس اله ونه ګرځي.
خو په پاکستان کې زیاتره شنونکي مدرسې د مذهبي ګوندونو د ملاتړ غني او په دې نظر دي چې همدغه مدرسې دوی د خپلو سیاسي ګټو او نفوذ لپاره کاروي. په پاکستان کې د سولې د مطالعاتو د وی غیر حکومتي ادارې مشر عامر رانا وایي چې په دې هیواد کې د مذهبي ګوندونو د قوت او ملاتړ لوی سرچینه مدرسې دي.
گزشتہ 25-30 سال کے دوران ایک متوازی پاور سینٹر ڈیولپ ہوا ہے پاکستان.
تیرو پنجویش تو دیر شو کلنو پر محل پا پاکستان کی دا مذہبی سیاست پا بانکی دا واک یو موازی مرکز رمستہ شوے دے چھے ٹھول قوت ہو دا ملاتر سرچینہ یہ پا مدرسو کی دا. معلوم خبر ادا چھے مدرسے دا حکومت داری یا چار پرتا کار کوی او پر دوی دا ریاست پورا واک نوی. نو نا یوازی مذہبی گندونو تا دا مدرسو لخوا ملاتر تلاس دے بلکې ردوی سیاسي قوت هم دغه مدرسې دي. بلخوا د مالی سرچینو یو لارې هم د مدرسو لخوا تمویلیږي. نو د مذهبي ګوندونو ټول قوت مدرسې دي.
قوت او اسکی جان جو ہے مدرسہ سیکٹر کے اندر ہے.
دا میرانا د خبرې په اثبات په اسلام آباد کې لیکوال او کارپوه ډاکټر عائشه صدیقه وایي چې په پاکستان کې مذهبي ګوندونه د خپل مقصد او ملاتړ لپاره له مدرسو کار اخلي او په یو ګړی کې په زرګونه طالبان راغونډولای شي.
یہ مذہبی جماعتیں ہیں، وہ 60-70 ہزار بندہ ایک ہی حلے میں اکٹھا کر سکتی ہیں. اور اگر آپ
مذہبی گندنا پیو گڑی کے شپیتا یا اویا سر کسان راہنڈ ولیشی کچر اتا سے اسلام آباد گوندی خار محاصرہ قبل غواڑے نو یو لک خلق کیے بستی نخکارا خبر ادا چی دا مدرسو للاری پریاست او سیاست فشار اچول کے دیشی. مذہبی گندنا مدرسی دا خپل ملاتر لپار استعمال وی او لطالبانو دا پیادا اسکرو کار اخلی. کچر اتا سے دا پنجاب او سین سبو جاج واخلے نو دا ہر لوی او وڑو کے خار پا سر او پائے کی یو ویرون کې مدرسه لیدل شي چې ساتون کې به مخته ولاړ وي او لمنځنی ختیځ او نور هوادونو به مرسته ترلاسه کوي. داسې مدرسې تاسو په ټول پنجاب او سندھ کې لیدل شي. په خیبر پختونخوا کې خو بیا ډېرې پخوانۍ مدرسې شته.
په پاکستان کې د بیا اندازې له مخې څه باندې 60,000 ریجسټرډ او په همدومره شمیر کې ناریجسټرډ شوي مدرسې شته چې څه باندې 600,000 زده کوونکي درس پکې وایي. ډاکټر مبارک حیدر وایي چې اوس مهال په پاکستان کې مدرسې او مذهبي ګوندونه دومره فعال شوي چې په ټولنه کې زیات نفوذ لري او هر چا چې دوی کنټرول کړل